په د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونې ته شراغلاست. د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوي دي. په دې اړه درته راپورونه لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د عراق پوځ وایي په موصل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش د محکمې په توګه کاروله، او همداراز اورو چې په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتانامو یو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې د بم جوړولو متخصص وژل سوي دي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د اووم تقنیني کال د اداري پلاوي انتخابات تر سره سول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جګړیزو پلانونو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له ماشومانو څخه د مخ پر زیاتېدونکو استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ناپېژندو وسلوالو په ډزو دوه تنه ووژل سول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د اووم تقنیني کال د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره سول. د لومړي معاونیت لپاره حاجي عبدالظاهر قدیر، همایون همایون او میرویس یاسینی، او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترسره کولو سره وتوانید دویم مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالروف انعامي او سالم محمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي چې هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړای، او د نوی منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړي وو چې له کوم سیال پرته یاد مقام ترلاسه کړ. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې سبا به د لومړي معاونیت او لومړي منشیتوب لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
ان شاء الله سبا ته بیا د معاونیت اول او د منشي دواړو انتخابات سبا ته لري.
د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې د اووم تقنیني کال تیر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانستل سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جګړیزو پلانونو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له ماشومانو څخه د مخ پر زیاتېدونکو استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنۍ وغوښتل چې پر خپلو زده کوونکو ماشومانو څارنه زیاته کړي.
دې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. له کورنیو څخه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې خپل هغه بچیان چې تعلیم ته لیږي باید څارنه وکړي او دا موضوع په دقت وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز چارواکي وایي له دوی سره 2022 تورن او یا هم محکوم شوي ماشومان اوسیږي چې اتاوې انجونې دي. دغه مرکز مرستیال وایي په ماشومانو کې 1,68 تنه د کورنۍ امنیت پر ضد د جرایمو په تور نیول سوي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ناپېژندو وسلوالو په ډزو دوه تنه ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 1 بجې د کندهار ښار په 4مه حوزه کې د لالک ماما تعمیر ته نږدې شوې چې وژل سوي کسان ملکي وګړي وو. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان د ملي امنیت ادارې مامورین وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په کندهار ښار کې د ملا صاحب سرای ته نږدې د بهرنیو ځواکونو یو قراردادي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د عراق پوځ وایي په موصل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار د ودانۍ له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د موصل ښار په داخل کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ په 2014 کال کې هغه مهال چور شو چې داعش ډلې دا ښار ونیو. په موصل کې د مهمې سیمې د عراق د ځانګړو ځواکونو د تېر شپې په 1 ساعت عملیاتو کې نیول شوي دي، چې د پوځ په خبره په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوال هم وشل شوي دي. د عراق پاوس او د امریکا او ائتلاف نور هوایي ځواکونه د داعش ډلې څخه د موسل ښار د نیولو لپاره له څو میاشتو راهیسې پراخ عملیات کوي. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتنامو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې غړی محمد طاهر وژل شوی دی. طاهر چې په یاسر السلمي هم پیژندل کېده په 2009 کال کې له ګوانتنامو زندان خوشې شو. که څه هم د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د القاعده د غړی یو لوی تهدید بللی و، خو بیا هم هغه له ګوانتنامو خوشې شو. د امریکا په تازه هوایي برید کې د القاعده یو بل مهم غړی چې د 14 موادو متخصص و هم وژل شوی دی. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 55 زندان یان بندې چې ټولې د یمن اتباع دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وای بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په اوږدو ټلیفوني خبرو کې د ایران د ستراتیژیکو ګواښونو په اړه غږېدلی دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د ایران سره د شوې اټومي موافقې څخه په راپورته شویو ګواښونو په سیمه کې د ایران د تیریو او د دې ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ او په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي ځینې نړیوال بندیزونه لرې شول. خو د اسرائیل صدر اعظم او د دې توافق نور منتخبان وایي کله چې په راتلونکو 1515 کلونو کې د دې توافق موده پای ته رسیږي، ایران به د اټومي بم جوړولو ته ډیر نږدې شوی وي. کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا په رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نړۍ د دوو لویو قدرتونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. نوموړي د سی این این تلویزیوني شبکې سره پرون په خبرو کې ویل دا یو احساساتي افراد دی چې روسیه یو زهرجن هیواد وښودل شي او د روسیې سفیر یو زهرجن سفیر وښودل شي. د کرملین وایي زیاته کړه دا د باور وړ څه نه دي او فکر نه کوم چې د روسیې او امریکا دواړو له ګټو سره دی سم وي. ښاغلي پیسکوف په دې مرکه کې ویل هر څومره زر چې موږ خبرې اترې پیل کړو د دواړو هیوادونو په ګټه به وي. او د روسیې د بشري حقونو د مخکښې ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي افسران چې زندانیان شکنجه کوي محاکمې ته رانقل شي په روسیه کې شکنجه نه بندیږي. ایګور کلیاپین پرون د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیوني خپرونې ته ویل د پولیسو په مراکزو کې به هغه مهال شکنجه بنده شي چې ساتونکي او افسران محاکمه او محکوم شي. نوموړي له زندان څخه په تېر فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الدر دادین خوشي کېدو ته په اشاره ویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه ښیي، بلکې د دادین خوشي کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه د مقاومت نتیجه ده. د روسیې د بشري حقونو د ان جي او مشر ایګور کلیاپین ویل اکثریت په دې باور دي چې سیستم نور درک کړی و چې دادین د شکنجې له لارې نه شي ځپل کېدی، نو همدې ته په پام سره د هغه د خوشي کولو پرېکړه وکړه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوي دي. زموږ خبریالان به د دروازو دواړو لورو ته د بندو کسانو د وضعیت او د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړي.
بیماران شته پکې داسې خلک مونږ ولیدل چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وایړول، هغه خلک هم دلته ایسارو.
د ولسي جرګې رئیس د ادارو د سرپرستیو د پای ته رسولو په بهیر ټینګار کوي.
د سرپرستی پر مهال د صلاحیتونو محدودیت چاري ټکنی کوي.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وايي په دې ولایت کې د بریدونو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې طالبان غواړي د کابل سیمه نه امن وشي.
د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي حالت دوی خپل فشار اچولی دی.
د دغو راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رک عزیزان خپریږي. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. پاکستان په موقتی ډول له افغانستان سره دوی عمده لارې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې تړلې وې په موقتی توګه خلاصې کړې دي. په دې اقدام سره به هغه کسان چې د سفر رسمي اسناد او ویزې لري کولای سي د تورخم او چمن له لارو واوړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
پاکستانی چارواکو ویلي هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد ولري اوس کولی سي د تورخم او چمن له لرې په موقتي ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. حضرت عمر زاخیلوال هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت موافقه ورسره کړې چې دغه لار به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو خلاصوي. ښاغلي زاخیلوال له ټولو هغو افغانانو چې د پاکستان په خبرو کې بند پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. یو شمېر هغه افغانان چې په پاکستان کې ایسار وو او بېرته له تورخم لارې افغانستان ته تیر شوي دي ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې بادشاه ګل دا نولس ورځو نصیحت وشوې چې موږ دلته ایسار پاتې شوي یو. بیماران شته پکې داسې خلک موږ ولیده چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وو وایړول. هغه خلک هم دلته ایسار وو. موږ د دواړو حکومتونو ډېره زیاته مننه کوو.
زما نوم مهاجر رئیس دی او موږ په دې خوشحاله یو چې ټول عمر دا بارډر خلاصي نو دلته ټول خلکو رښتې دي مړی ژوندی دی په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دی. موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورټ باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټول رښتې دي هلته رښتې دي.
مراغه مې نوم د وروره کوم او لوګر ولایت ته ځم خو دا تنګسیم تیرې کړې او لیک په تانګولو بس دا ګاډي پاسپورټو کې ټیم نه نه اخو پنجاب ته تلای سو او نه دی خو راتلای سو وز بس زوبنه له خیره سره.
په تورخم کې د پاکستان یو حکومتي چارواکي فیاض خان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 1550 افغانان د غلاري د خلاصېدو لپاره افغانستان ته وشتي دي او د په خبره 150 پاکستانیان هم بیرته خپل هیواد ته تللې دي. فیاض خان ویلي تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز فعالیت بیرته نه دی پیل شوی. په چمن کې بیا یو بل چارواکي حکم داد ویلي چې سلګونه افغانان او پاکستانیان په بشپړ امنیت کې دواړو خواو ته تر پولیا وشتي دي. د تورخم او سپین بولدک لارو د تړل کېدو له کبله ګونه کسان د پولو دواړو غاړو ته ایثار پاته وو او د راپورونو لمخې د دواړو لورو سوداګرو ته ډیر مالی زیان هم رسیدلی دی. لښو خدري اونۍ رئیس پاکستانی چارواکو د غلاري ورسته لاغه وټړل چې په غیبت کې څو خونړي بریدونه وسوه او پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې برید کوونکې د افغانستان له خاورې ورغلي دي خو افغان لورې دا ادعاوي ردوي.
تاسو ازادي رادیو اوري و مور دل چې شاوخوا شل ورځې کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي او د دغو دروازو د بشپړې پرانستې اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوي چې ویزې لري او د دغو دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار بند پاتې دي. په دې اړه له سیمې راسره شاه محمود شینواری راسره پر لیکه دی. شینواری صاحب سلام. شینواری صاحب بلې تاسو موږ ته وایست چې په سیمه کې وضعیت څه وړ دی؟ مهرباني وکړئ.
او زما دغه د تورخم دروازې تخمن یو کیلومتر شي کې موږ دلته د اوس مونږ تختاری چې قطار قطار موټرې چې هغه د جلال آباد او کابل پلور باندې روان دي او ګڼ شمېر مسافرین چې نن دغه دوه ورځې لپاره کومه لاره خوشې وي دغه افغان کډوال چې پاکستان کې وو دوی قانوني اسناد هم درلودل. دوی لپاره دغه دوه ورځې یو مهلت ورکړل شوی دی چې په دغه موده کې دوی خپل هیواد راستانه شي. اتدا د خلکو د تورخم نه خپل هم زیاته کته هم اخوا ته موږ د تګ اجازه نشته چې واړو خو هغه کډوال چې راځي د هغوی د معلوماتو له مخې چې په زرګونو خلک د تورخم نه اخوا د دروازې نه اخوا ته چې خلک په انتظار کې دي او دوی ډلې ډلې خلک راپریدي چې هغه شل نفره دېرش نفره پنځه ویشت نفره په دغه تعداد کې خلک راپریدي او د دې خوا راوړي. دغه مسافرو د زیات شمېر راتګ سره د تورخم تر جلال آباد او تخابره پورې لا هم کرایه د موټر کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده. د دې موږ عمله نه ولیدل اکثر موټر د سی نفر چې په 200 افغانۍ باندې جلال آباد ته اوس چې په 1500 تر کابل زر دوه سوه کرایه هم لوړه شوې ده.
ډېر زیات مننه شینواری صاحب. د سیمې څخه شاه محمود شینواری را سره پر لیکو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه را سره معلومات شریکول. تاسو واوریدل چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ د دوه ورځو لپاره په موقتي ډول پرانستل شوې ده او خلک هڅه کوي خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. اوس به ورسو د سپین بولدک لوري ته. له کندهار صادق رښتینی را سره پر لیکه دی چې د بولدک اډې ته ورغلی او د مسافرو سره یې خبرې کړې دي. رښتینی صاحب سلام.
ملالی بشیر تاسو اوریدونکو ته سلام.
رښتینی صاحب اوریدونکو سره د خپل سترګو لیدلی حال راته شریک کړی او د تګ راتګ د پروسې په اړه راته وایست چې څه وړ ده.
بلې د کندهار د سپین بورډ د چمن ترمنځ لار نن شاوخوا 9 بجې د هغه مسافرو پر مخ په مکه ډول پرانیستل شوه چې د کرشا غاړې ته بند پاته وه. د کندهار په سپین بورډ کې د افغانستان د سرحدي پولیسو له کمیسار محمد علي داوري سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې له سهاره تر اوسه د سپین بورډ او چمن ترمنځ له دغه لارې 1500 تر 2000 کسان راوشي دي. داوري وایي پاکستاني پولیس یوازې هغه کسانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکوي چې تذکره ولري او یا هم پاسپورټ. البته دی وایي چې له دې خوا چا ته اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز په مجموع کې د سوداګرو موټرو او له دې خوا د تلونکو کسانو پر مخ لا هم دغه لار تړلې ده. ویل کېږي چې په مجموع کې لا هم تر 15 زره زیات کسان د پولې غاړې ته بند پاتې دي. او زه د کندهار د سپین بورډ د اډې ته راغلی یم. دلته ما د ځینو مسافرو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې په دغه 1200 ورځو کې چې دغه لار تړلې وه دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وه، ځکه دوی د تداوي لپاره پاکستان ته تللي وه او هلته خرڅونه هم خلاص شوي وه. ځینو تر دې پورې چې هلته په پاکستان کې سوالګري کړې ده او د خوراک لپاره یو څه برابر کړي وه.
ډیره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو څخه صادق رښتینی. د بولدک له اډې سره پر لیکه وو چې د سپین بولدک د دروازې د پرانستل کېدو په اړه یې راته معلومات راکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د 8م تقنینی کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې. د لومړي معاونیت لپاره همایون او میرویس یاسینی او دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو. ټاکل شوی چې سبا د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره شي. ناجیه صافی د کابل په سټوډیو کې دا په دې اړه را سره معلومات شریکوي.
بلې، په دغو ټاکنو کې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي معاونیت لپاره همایون ظاهر قدیر او میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې دویم مرستیالی مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالرؤف انعامي او سالم احمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي وو چې یو هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړی. او د نایب منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړی و چې له کومې سیالۍ پرته یاد مقام ترلاسه کړ. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغو ټاکنو په اړه وویل:
در نتیجه رای گیری به منظور انتخاب هیئت اداری خداوند برای ما و شما توفیق داد که نایب دوم ولسی جرگه را به اساس اعتمادی که شما داشتین احمدزی صاحب انتخاب شد. نایب منشی همچنان عرفان الله خان از طرف شما انتخاب گردید.
ټاکل شوی چې سبا به د ولسی جرګې د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم نن د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دغو ټاکنو وروسته په دې اړه وویل:
ساتو سبا د درې دیر شاید استاد پوهې وته او یو لسید نجیب حسینی، نه رای د ډاکټر صاحب رسول او څلور رائے باطل او رائے سپینې چې جمله څلور شپې ترای کیږي. ته د استاد د فیصله په اساس باندې استاد ته وتا د مجلس منشي وټاکل شو.
البته د افغانستان مشرانو جرګې تیر ورځ هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په دغو ټاکنو کې محمد عالم ازیدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د 14مې دورې 8م تقنینی کال تیر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانیستل شو.
ډېر زیاته مننه ناجیه جانې. د کابل څخه مو د ناجیه صافی راپور واورید چې راته یې راپور راکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د 8م تقنینی کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په هغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو او امنیتي پیښو یو لامل دا دی چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې غواړي په دې واسطه کابل نه امن وشي. د لوګر د امنیتي مسایلو په باب د یاد ولایت د ملکي او پوځي چارواکو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا غړیو د نظرونو پر بنسټ نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفین د دې لپاره چې کابل ناامنه وښیي، د میدان وردګو او لوګر په ګډون یې په یو شمېر هغو ولایتونو خپل فشار زیات کړی چې د کابل نه راچاپېره پراته دي. بل لوري ته د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي او قومي مخور د لوګر یو شمېر ولسوالۍ، کلي او بانډې د وسلوالو له ګواښ سره مخامخ خبرې او زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو تاثیرات ځکه تر ډېره نه محسوسېږي چې دوی هلته دایمي او ثابت امنیتي پوستې نه جوړوي. لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی آزادی رادیو ته وایي
دښمن مخه دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل نه امنه وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي، حالته دوی خپل فشار اچولی دی. ولې زموږ ملي امنیتي ځواکونو تاسو په جریان کې هستو، موده مخکې موږ په چرخ کې عملیات درلوده، څو موده مخکې په خروار کې او په برک برک کې درلوده. او د هدف مو همدا دی چې موږ وکولای سو اول لوګر امن کو، او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وسي.
مدنی فعال عبدالمقصود عزیزی وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره هم د لوګر په کلیو او بانډو کې امنیتي خطرونه شته او د خلکو ژوند پوره خوندي نه دی.
په کلیو بانډو کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خلکو ته ګواښونه موجود دي، د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ ده. البته امنیتي مشکلاتو سره که یو څوک غواړي په کلیو کې زموږ شخصیتونه، علما، قومي مشران، دولتي کارکونکي په ډېر اسانۍ سره هم وژلی سي، هم تښتولی سي، هم ګواښلی سي. ولس ملاتړی ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي. ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده.
د لوګر د مدني فعالانو او مخبرو اندېښنو ته په کتو په یاد ولایت کې د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال رازق ساپی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی و وایي چې افغان ځواکونه اوس مهال په ښه موقف کې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لري.
هغه ساحو ته چې زموږ قوتونه تللي وو، یعنې هغه ساحو ته په ډېرو وختو کې امنیتي قوتونه نه وو تللي، ټولې منطقې لکه پتاناکو دا ټول خروټو کلي پورې او دا فنګرام و هغه ساحې چې وې مکمله تصفیه او تلاشي شوې وه. هلته د مخالفینو ډېر قوي قوي قمندانان هم پکې مړه شوه.
د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی د امنیتي ځواکونو عملیاتو په باب وایي پوځي عملیات په مشکلو ترسره کیږي، خو نتیجه یې ځکه پوره نه محسوسېږي چې وروسته په زیانمنونکو سیمو کې امنیتي پوستې نه جوړېږي.
ډېر ګزاف مصارف کیږي په عملیاتو باندې، خو نتیجه نه لري. نتیجه یې په دې نه ده په اضافي پرسونل د موږ هغه ځایو کې چې دوی عملیات کوي هلته ځای په ځای کیږي، نه په اساسي ځایو کې نقاط کې موږ پوستې نه سو ایجاده وای، بیسونه نه سو ایجاده وای.
بلخوا د لوګر والی محمد حلیم فدایی امنیت د دولت او ولس ګډ کار بولي او وایي
امنیت یوازې دولت نشي راوستلی، دولت به زمینی برابرې، اما که ملت او دولت په ګډه باندې، هغه که قاچاق وي، که مواد مخدر وي، که هغه نور سازمان یافته جرایم وي، که غصب زمین وي، زمونږ په پلان کې ولسی عنصر ډېر زیات شامل ده. په دې معنا چې دولت زمينه برابرۍ او ولس په دې کې شریکو.
د یادونې وړ ده لوګر د کابل په سویل کې پلازمینه سره لګیدلی ولایت دی چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره نږدې پروت دی. چارواکي وایي وسلوال ډېر کله د افغانستان مرکزي او شمالي سیمو ته د لوګر له ناامنو سیمو څخه د وسلو او وسایلو د لیږد لپاره کار اخلي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
تاسو ازادي راديو اوري. د ولسمشر د فرمان په اساس د کندهار له زندان څخه شپېته جنایي بندیان آزاد شول. په همدې حال کې شمیر هغه زندانیان چې له بنده راخوشي سوي د ولسمشر دغه فرمان ستایي او وایي چې ولسمشر دې د هغو بندیانو په اړه هم څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې یې دوسیې نه دي څېړل سوي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا شپېته تنه بندیان چې ټولې جنایي دي د میلادي نبی د ورځې په مناسبت د ولسمشر
د یو سلو شپته غنه فرمان په اساس لبند آزاد ول. د کندهار د استیناف سارنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په آزاد سو کسانو کې یوه ښځه او درې کوچنیان هم شامل دي. د نوموړي په وینا د ولسمشر د دغه فرمان په اساس د یو شمیر زندانیانو د بند په موده کې کموالی هم راغلی.
نن تاسې دا چې ولیدل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس صاحب د یو سلو نشپیتم فرمان شماره فرمان د مخې څخه شپیته نفره موږ نن قابل د مستحق د رهایي دي او دوی ترې حاصل او په دې جمله کې اووه اتیا نفر ته هم تخفیف ورکول شوی دي، جزا یې کمه شوې ده. دوی سره
په عینې وخت کې یو شمېر هغه زندانیان چې له بنده خوشې سوي د ولسمشر د دغه فرمان ستاینه کوي او وایي چې ولسمشر دې د هغو بندیانو په اړه هم څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې دوسیې نه دي څېړل سوي.
او چې دلته په زندان کې چې کوم ژوند تېرېږي ډېر سخت دی. هلته که چېرې وګورو په کندهار مباس کې ډېر ځوانان دي. دا ځوانان چې کله دلته راسي میاشت دوې میاشتې لپاره تېرې سي بیا په خپل ژوند باندې ډېر پرېمان دي. چې موږ ولې دلته رالو سخت ژوند سره مخامخ یو، که چېرې دې فکر وایي چې دا د مباس ژوند ډېر سخت دی نو دې چې وځي بل د دې څخه وروسته به هېڅکله د جرم سره مخامخ نه سي.
ځوانان ته همدا غوښتنه چې په آینده ژوند کې خپل په ژوند کې ښه کار وکړي او داسې بد چلند ونه کړي د قانون سره خلاف ونه معلومېږي. نوی ځوانان دي چې دا د قانون سره خلاف دی که نه دي خلاف دغه نور معلومېږي. خو دا ټولو دا ثابته خبره سوله چې د قانون سره کوم کار خلاف دی دا کار موږ باید.
د کندهار په ماباس کې له سیاسي بندیانو پرته 1915 جنایي بندیان شته چې له دې جملې څخه یې 8 ښځې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ننګرهار او لغمان ولایتي چارواکي او لسونه د دې ولایتونو لپاره د نویو امنیه قومندانانو ټاکل پر ځای پریکړه غني او وايي په دې ولایتونو کې ست امنیتي ستونزې شایي لمنځه ولاړې سي. نور حال د شاه محمود چنواری په راپور کې اورو.
په روانه اونۍ کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د پام وړ تغیرات راغلي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار امنی قومندان په توګه او پاسوال فضل احمد شیرزاد د لغمان امنی قومندان په توګه معرفي شوي. دا تغیرات داسې مهال راځي چې په دواړو ولایتونو کې خلک د نامنۍ نه شکایت کوي. د لغمان ولایت لپاره نوی معرفي شوی امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې پخوا هم په دې ولایت کې د امنی قومندان په توګه دنده ترسره کړې وایي دی د دې اراضۍ سره بلد دی او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په لغمان ولایت کې شته امنیتي ننګونې له منځه یوسي.
لومړی پلی لیوا سر زبلد یم انشاءالله که خدای کول ډیر ژر به موږ میترلام ښار ته امن راولو. بیا به وروسته هغه ولسوالۍ چې ډیرې ضرور دي هغو لارې به مکملې خلاصې کړو چې زموږ ورونه زموږ دوستان تګ و راتګ وکولی شي. وخت ته ضرورت لرو انشاءالله. ما تیر درې کاله مخکې چې دلته یو کال خدمت کړی دی ما په خپل دفتر کې ممکن یوه هفته په میاشت کې هم پوره نه یې تېره کړې. مکمل په ولسوالیو کې مکمل مو جنگ کړی دی.
بلخوا د لغمان ولسونو هم د مرکزی ادارې د دې فیصلې هرکلی کړی او وایي د پاسوال فضل احمد شیرزاد راتګ سره به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت تغییر راشي.
شیرزاد صاحب یو ځل مخکې هم تقریبا دلته یو کال کار کړی و چې په هغه موده کې د لغمان امنیتي وضعیت کاملا د ډاډ وړ و. وضعیت بیخي جوړ و. د مهترلام ښار کې ولسوالیو لارې خلاصې وې. وضعیت کاملا جوړ و. نو د لغمان ولسونه یو ځل بیا ډېر امیدواره دي، هیله مندي لري چې د شیرزاد صاحب په راتګ سره او دغه په ښه مدیریت سره به انشاءالله د لغمان وضعیت جوړ شي.
لغمان ته چې دا نوی قومندان راغلی دا نن نه دوه کاله مخکې هم دلته و. نو علاوه د دې نه د قومندان صاحب ته دا د موږ لغمان کونج په کونج معلوم ده، کلی په کلی معلوم ده. نو انشاءالله امیدوار یو د خدای په توفیق چې دا خپلو کارونو ته پخوانه متوجه او اوس متوجه شي انشاءالله امیدوار یو چې دې ولس ته ښه د خدمت مصدر وګرځي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره بیا د دې ولایت د نوي امنیت قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی ګمارنه پر ځای ګڼي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي د نوي قومندان په راتګ سره به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
ولایت مقام د ټولو هغه ګمارونو هرکلی کوي چې هغه د اصلاحاتو په موخه ترسره کیږي. د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه چې رحیمی صاحب ټاکل شوی دی موږ ډېر زیاته هیله مندي لرو چې د ده په راتګ سره به زموږ د امنیت په سکتور کې هم په اداري او هم په امنیتي برخه کې وضعیت ته پام وړ مثبت بدلون راشي. لا تر اوسه پورې عملا رحیمی صاحب دنده نه ده پیل کړې. کله چې دنده پیل کړي د ننګرهار ولسونه او ادارې ټول به د هغه کړنې لنجدي نه وګوري.
د ویلو ده چې د ننګرهار او لغمان ولایتونو په امنیتي ارګانونو کې نوي تغیرات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د دواړو ولایتونو ولسونو د نامنې نه شکایت کاوه او په خبره یې په دې ولایتونو کې ورځ تر بلې امنیت د خرابېدو په لور روانو.
تاسو ازادي راډیو اورید و مو اوریدل چې ننګرهار او لغمان ولایتي چارواکي ولسونه د دې ولایتونو لپاره د نویو امنیه قومندانانو ټاکل کېدل پر ځای پریکړه کړي. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې نیمای ته رسیدلې دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. لرزوان مراد څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې دوم تخنینی کال د اداري پلاوي لپاره انتخابات ترسره شول. نذیر احمد زید د دوم معاونت او عرفان الله عرفان د دوم منشي په توګه وټاکل شول. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د ګلتېپه په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د پاکستان له لورې د دې ولایت په سرکانو او دانګام ولسوالیو شاوخوا شپږ اویا توغندې لګیدلې دي. د عراق پوځ وایي په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په لړۍ کې د ګوانتانامو یو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې د بم جوړولو متخصص وژل شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وای بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په اوږدو تلیفوني خبرو کې د ایران د ستراتیژیکو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. او کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا پر رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی.
د مهمو خبرونو سرټکی مو له رضوان مراد څخه واورېدل. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیرو 11 ورځو کې د لارو د بندښ لامل د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته نږدې 80 میلیونه ډالر زیان وخته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت د هڅو سره سره لا هم پاکستاني چارواکو په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی پسرلی زیاته کړه افغان سوداګر نور زغم نه لري او که پاکستان په ورځ دوه کې د لارې د خلاصون غم نه کړ نو له سوداګریزې دوستۍ به یې لاس واخلي. د راپورونو له مخې نن د تورخم دروازه د دوه ورځو لپاره د قانوني تلونکو پر مخ خلاصه شوه. په شیرخان بندر کې یو شمیر افغان سوداګر دا کوي چې ځینو سوداګرو په خپلو شخصي ګودامونو کې د مالونو قاچاق او فساد ته زمینه برابره کړې. حاجی شمس الله او سید مشتبه هاشمی د نورو سوداګرو په استازیتوب له رسنیو سره د خبر پر مهال وویل چې د دې بندر د تصدۍ اداره د سوداګریزو خدمتونو د نه وړاندې کولو سره بیا هم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. خو د شیرخان بندر د تصدۍ د ادارې چارواکو دغه ادعا رد کړې چې ګواکې سوداګر په خپلو ګودامونو کې قاچاق او فساد ته زمینه برابروي. د شیرخان بندر له تاجکستان سره ګډه پول لري او د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه نهه څلوېښت کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یولس سوه اویا افغانۍ، یوه پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یولس سوه پنځه څلوېښت افغانۍ، یوه پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یوه درې نیمنې بوجۍ وریجه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټر غوړي یولس سوه افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ اویا پوله، یو یورو یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومنه اوولس افغانۍ پنځه شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي په ګټه اورو.
د انصاف په لټه کې
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدي کې روان ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د ازادي راډیو د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې ونۍ کې مو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د ناوارد د ترکی د کلي د یو اوسیدونکي عبدالقادر جمال ترکی ستونزه راخسته ده. دی وایي د دوی په سیمه کې د یو ښوونځي د ودانۍ منظوري راغلې خو کلونه ووتل چې حکومت پرې عمل نه کوي. دی وایي د دوی د سیمې خلک د خپلو ماشومانو له تعلیم سره مینه لري خو د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې نه برابرېږي. او دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
زه عبدالقدیر جمال ترکی د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ نوادي ترکی د کلي یم.
ستا مشکل څه دی؟
موږ د مکتب تعمیر نشته. موږ ته د وړاندې یعنی څلور پنځه کاله مخکې پیشنهاد کړی مرکز ته د یو تعمیر تقریبا څه باندې یو نیم کال کېږي منځي راغلی له موږ سره مدیرات او ولسوالۍ همکاري نه کوي. هیئت ته کابل راغلی و وخت چې موږ خبرېدلو سپین ږیري او د مکتب مسؤلین دوی هغوی جواب کړي وه. کله چې تللي وه بیا موږ خبر شو د هغې انجینرانو نمبر هم پیدا کوي. هغې راته وویل چې ستاسې مدیرات او ولسوالۍ موږ جواب کړو. بیا لاړو رئیس د معرف ته. رئیس ما جواب وسې راته چې دا مکتب رښتیا راغلی ده د دې د تعمیر بودیجه منظوره شوې ده. دا ستاسې د هېڅوک نشي کولی. مدیر په پټه نه پوهېږم چې رئیس همکاري کړې که نه کړې. نفر یې استولي وو کابل ته انجینري شعبې ته ورغلي وو ورته ویلي چې دا صحنه امنه ده د دغه ځای نه باید دا تعمیر باید تبدیل شي بل ځای. خو خلاصه بیا انجینري شعبې ته ورغلو دا خبره په جریان کې کړله. نو نه پوهېږم د مالي په حساب چې دې کې غوښتله چې استفاده وکړي او که نه بل حساب وکړي. موږ بیا د انجینران سره تماس ونیو. انجینران مو د کابل راوغوښتل په ذمهواري سره د مکتب نقشهګیري وکړله. انجینري تخنیکي کار چې و هغه سرته ورسوی لاړه. کله چې موږ زنګ ورته وهو راته وایي چې کېږي. موږ وویل خو تاسې پروسه کار سړی له موږ سره واده کړې وه دا د سږ کال بل پسرلی راغی څه وخت کېږي وایي دغه سیلي لپاره ته کېږي. نو زموږ دغه مشکل ده که چېرې تاسې مسؤلین ته دا زموږ اواز ورسوي.
دغه مکتب په دې ځای کې موجود و
سابق د داود خان زیر خان مخکې اول د تریکې یو دوه کاله وو. وروسته بیا ویجاړ شو دلته لیسه وه دغه ځای کې چې موږ کوم ځای دغه شه ورکړې ده دغه ځای دا اوس دا نقشه کابل کې پرته ده پریو کې کړې هم ده. دا سابق وو خو موږ بل مکتب ابتدایي مکتب امر واخیستی. دا اته کاله کېږي فقط خیمه لانه لرو سه کله چې خیمې را کړي دي بس آزاد فضا لاندې موږ تدریس کوو ونې لاندې په داسې مشکل سره مخام.
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ؟
نه چې اوس چې فعال دی دغه لپاره ده دغه لپاره یې غواړو چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي؟
ممکن 2300 پورې شاګردان وي.
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي؟
تقریبا درې کلي کې دي. دا درې کلو ده دا درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب.
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسیدونکو غوښتنه هم همداده چې باید
عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده. په بار بار موږ تللي یو مدیریت ته موږ ریاست رئیس ته مولا عبدالعزیز رئیس ته موږ هغه په جریان کې کړی ده. هغې مې ته وویل چې دا ستاسې مسلم حق دی هېڅوک یې نشي کولی. بیا چې موږ د دې سالنګادي ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نورو مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي دلته موږ ته پوښیده ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبشي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړل کېږي.
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی؟
تقریبا د حکومت ساحه ده دغه سیمه د مکاتبو لپاره ناامنه په دې نه ده چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لست دولس لیسې او متوسطه او ابتدایه ښوونځي دي. دا ټوله فعال دي او د امنیت له نگاه نه هېڅ نیمګړتیا نشته. هېڅ نو تعدید موجود نه ده. یعنی طالب هېڅ ډول مانیت نه کوي. له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل نه پېښوي.
تاسو په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې؟
بله هو بله زه خپله ورسره تللی یم سپین ږیرو سره. موږ په بار بار له مدیرت سره تماس شوي یو مدیر بستا باندې ته کی چې دا ساسي سیمه نه امن ده موږ ټول چې موږ دې مواد تاسو ته او بل جنرال داغلی سروې کړي پغه لا خو بده کړي چې موږ سره ولې تماس نه نیوي وو ساغی را توای چې په تدارکات کې دا کال ته شروع کیږي نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دی وعده کړي چې پروسه کال ترلې چې ساسي مکتب جوړیږي نو موږ په دغه کې شکی چې څنګه دونه زیات وخت یو میاشت دوه میاشتې به وای نو د دې تعهد دا یو کال توفیل لري
استاد یو مشوره تاسو را کوم دا ستاسو تونزه د بلخ د پوهنې رئیس سره مطرح کوو څنګه
ځوان چې وزارت سره مطرح کوي رئیس نه موږ نه امید دی رئیس نه پدې نه امید دی چې موږ سره وعده وکړه بیا وروسته بیا خبیدو مدیریت ته خپل سر نه خلاص سوالي وو وزارت ته چې تاسو دا دلته موږ جوړوي چې مثال سره دا کوي چې دلته یو بل تلید دلته جوړ کی چلته په یو کلمتری کې دې ته الته مکتب وو دی هغه ځای کې اوسېږي جوړ شي نو موږ له دې نه مایوس یو که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي هغه باصلاحیته مرجع ده ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي
بس تاسو ستونزه به ورسوو یا به د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو او یا به په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو
جوړ شي سلامت شي
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادي راډیو ته او ویل دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه. تقریبا 15 کاله مخکې موږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي. یو نیم کال کېږي چې د دې مکتب د جوړېدو منظوري راغله خو تر اوسه دا مکتب نه جوړیږي. په دې سره کې مستاسو نظر غوښتم.
موږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي. د ریاست معرف د بلخ نه به پوښتنه وکړو امر د مکتب څه چیرته لاړ سي هلته نو بیا دې ته جای نه پاتې کیږي چې مکتب دې جوړ نه سي خو ځینو ځایونو زموږ ریاستونه د تشکیل له کمښت سره مخامخ وي بیا لږ څه ځنډیږي انشاءالله موږ به دې مکتب پوښتنه وکړو.
ده ویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته لیکن اقدام نه دی کړی نو مجبور شوم چې
بل شکه موږ به پښتنو کې جوال اقدام نه دسو
دغه پروسه څنګه د نوو مکتبونو د جوړېدو د پوهنې وزارت خار کال نوې مکتبونه پلان کوي او جوړي دغه پروسه څنګه ده؟
متاسفانه په دې تیرو دوه کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوې بسونه نه دی راغلي. کوم سیمو کې چې د نوې خوندزي د ایجاد خبره رامنځته کیږي غوی نوې تشکیلات ته ضرورت لري. بعضي ولایتونه له موجوده تشکیلاتونو استفاده کوي او دوی ته خوندزي جوړي. ځین ولایتونو کې د ستونزوي بناان دغلته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یو ستونزوي چې ان شاء الله موږ په لټه کې کیږو او ستونزوي ورته حل.
حقمل صاحب دا وایي چې موږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو. دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټکه
داوه د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدلې دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي. تلیفوني پیغامونه موږ نه شو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له دې کبله ازادي راډیو واوري ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نه کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ تر رسیدلې دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. سیز مونگا اگل آزادی راڈیو اس خوری پا آزادی راڈیو کے دے ورکوش و عزیزان و دوستان و پروگرام تا اغواگی است. گرانو اوریدون کو رازی چھے دے پروگرام پا پایل کی حقا تیلیفونی پیغامونا تاس تخبار کرو پا کمو که چھے اوریدون کو تیلیفون کرائی دی او دی زین و ورکوش و عزیزان و پاکلا پا کی معلومات لاری. حوال باغ تلیفونی پیغام رواخ لکم چه یو شخص ده زان پاکلا آزادی راڈیو تر لگلی دی او ویلی دی چه لکورنین ورک شوی دی ده کس دولت ملتیار نمیگی. رازی چه ده ده گران ورور تلیفونی پیغام یو زای سر واورو.
السلام علیکم. از دولت ملکیا د کندهار پنځه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. از د کرزی په تر څلورم کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم. ورکېم ما څخه خپل کور کوچنیان یان ټوله ورځ هر څوک یې په ما پاکه ورما دی. به دغه شمېره د زنګ وي 0 1 1 0 5 5 2 2 1 1 دغه تلیفون شنه د خدای په امان. ازادي راډیو څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې زهیر له ارزګانه رالیږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي و چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زهیر یم د ارزګان ولایت څخه. ازادي راډیو ته پیغام خدم اول د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز د ولایت څخه یو ورور زنګ وخلی و ازادي راډیو ته. زما یو ګونګی دی نه درکه دی. نو هلته یو ګونګی یو ځای ژوند کوي ما ته را معلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګی په خپل وینا کې چې زه در سالم داسې مثال ورکوي چې در سالم را ووتم. فکر کوم چې دا سړی به د هغې مچکي نو کچیرې زما آواز واورې یا دې د پیغام خپور شي یا دې زما یا شناره ورکړل شي 0 9 4 8 0 3 0 9 0. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې وورور موږ ته تلیفون کړی دی. خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو شخص ده چې د مغی تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره. ستړي مې چې چالي جوړه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلي کې یو لیونی دی دماغي تکلیف لري. دغه وخت ولاکه د کوم ځای دی دلته بالا وسیږي درکه نه را معلومیږي. دغه پیغام زما د پاتې شي زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 1 1 3 1 4. یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 1 3 1 4. نوم یې حضرت لادین بوګندې پیژنو. السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام واورید. یو ګران ورور ماتی الله له زابل نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمیع الله ازادي راډیو ته کوم تلیفوني پیغام رالیږلی و او غواړي چې دغه تلیفوني پیغام موږ ورته خپور کړو. داسې تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ خو سمیع الله کولی شي چې دغه ګران ورور ماتی الله ته یو ربیا هم خپل تلیفوني پیغام راولیږي.
السلام علیکم. زه مطیع الله د زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تېر پروګرام کې یو اعلان وکړ چې زموږ چې یو سمیع الله چې د زابل د ولایت او د میوند په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه تلیفون پیغام که تاسو یاربي ته ماته نشر کړئ ستاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد پاک له معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمار ولسوالۍ نه دلته ساجد په نوم یو ذاکر الله اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته ساجد په نوم یو کس پیدا شوی دی که د چا خپلوان یې ځم. په دې شمېره دې ماته زنګ وایي 0 1 8 9 9 5 3.
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اړه چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم.
زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما دوار درې واره نور ټلیفون ازادي ته کړی دی چې دلته د حضرت په نامه باندې دی. د دوه کاله کېږي د چا په کور کې وسیږي، دماغي توازن هم لږ لري وینه. او دی وایي زه د هرات ولایت یم، کله وایي زه دغه د هلمند ولایت یم. او کوم دغه د چې دی زبان فارسي ده، نو دی دلې وسیږي په کور کې. ما دوه واره ټلیفون کړی دی، ما ته چا ټلیفون هم دی را کړی. دغه د جګ نه پاره دی، غټ اوږده پازه ده، د څلوېښت کال عمر دی انشاءالله. دا څه دې ستاره کوم عمر دی؟ دغه سړی ته تو کولای شي دغه ټلیفون نمبر ما ته زنګ ووهي، 0 2 0 1 1 یو ځل یې بیا وایم، 0 2 0 1 1
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 1. تاسو موږ غواړئ آزادی رادیو خبرې. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. بشرمن هیواد مور ننګرهار ولایت نن اړیکه نیول دی. ځان یو دوست خوی دی، خان محمد شرکت په نامه دی، او دغه باندې شپږ مې شي اندازه کړي. نو که تاسو معلومات په دغه شمیره مسالې کې ونې 0 8 9 8 2 3 8 او بیا ټلیفون شماره ده 0 8 2 8 6 8 3 9. دغه دوه دوه شمېرې په چا ته معلومات دي، نو یو جایزه ورته ورکوم. نور سره نه غواړم خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدل ستار، ما د ورک زوی امیر خان مشهور په محمد شاه. تا ته نور کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نایسه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 8 3 6 9 3.
السلام علیکم. آزاد نافع د کندهار د ښار د نوې ولایت سره د ټلیفون په لیکه یم. د آزادی د راډیو د همکارانو څخه یو نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خبرونه د په راډیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزي، په تنه داسې ګردی ځوان دی، نری زره ده. نو که دی دا زما آواز اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمارو باندې زنګ راته ووایه. د ټول ورکو عجزانو خپرونې ته زه سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یې. هر ورور چې د ورکو عجزانو خپرونې ته زنګ ووهي، د ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې ووایي، چې هر څوک هغه شماره د ځان سره ثبت کړي. ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداشتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ ووهي، هغه شماره دوه نمبره ووهي خو ډېر چابک چابکه وایي. چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په کرار ووایي نو ډېر مهرباني به یې. زما د ټلیفون شماره ده 0 8 9 8 4 4 0 8 دوهمه شماره 0 8 1 1 2 2. شماره به یو ځل بیا دواړه درته ووایم: 0 8 9 8 4 4 0 8. دوهمه شماره 0 8 1 1 2. هر ورور چې د ده په هکله معلومات لري یا دی دا زموږ آواز اوري، موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووهي. ډېره مهرباني به یې. زه عبدالله فی د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
الو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوې د سوالی د ملک دین اوسیدونکی یم. ما د اکا زوی چې د داوود په نامه د ترین کاکا زوی دی، په کال 2002 کې د کوټې د شهر څخه مدرکه شوی دی. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مخور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکي، یا د زموږ سره د تلیفون پر دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي، صفر اویا اووه اویا شپږ شپېته څلور سوه اتیا. شیرینی ستاسو د خدای وسه ده.
بله سلام علیکم، زه منګل د پروان د ولایت سیزه د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یا ماما چې نوم یې محمد صفر دی، د عبدالجان زوی دی، شپږ کاله او لس میاشتې کېږي د ګدریز د ولایت نه مبارکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صفر یې خپله اوري، دغه شمېرې سره د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده صفر اووه اویا نهه سوه پنځه شپېته اته زره پنځه دوه زره ډالر انعام لري.
السلام علیکم، زه عبد الله د هلمند ولایت واشیر لسلی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. ما د امه زوی چې راتګل نومېږي پنځلس کاله کېږي، نادره کوي، عصابي تکلیف لري. که دوی خپله زما دغه اوري، بل څوک یې پاک له معلومات لري، زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه اویا یو اتیا شپږ نوي نهه سوه لس. د منظره کې د کلي اوسېدونکی د ملا قبلي نیکل مسی د ملا الیاس اخوند زوی.
السلام علیکم، زما د اقام صاحب خالق نمیږي د پلان مشر علي شي د روژې رئیس د غرش په ولسوالۍ کښې نه دره پسه ویدي. هر مسما غوټو کښې معلومات چې دا لمبه د زنګ وي صفر اویا درې سوه اته څلوېښت شپېته دوه مشماره صفر اووه سوه نهه نوي شل اویا شپږ ویشت پنځوس زره افغانۍ انعام لري. ازادي راډیو زنده باد په مخامخه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. ګرانو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې علت چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا سوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
شرمی